په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د اساسي بشري حقوقو او د غراز د ازادي ملمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې سات په خبرونو کې.
د طالبانو له هغه ګواښ وروسته چې ویلې یو نه ما سره به همکاري و نه کړي، ملګري ملتونه وایي چې له طالبانو سره به ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د یو این نیوز ویبپاڼې د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د طالبانو په ګډون له ټولو ښکېلو اړخونو سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او دا سازمان به هغه ماموریت مخته یوسي چې امنیت شورا ورته ټاکلی دی. هغه زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تل خپل ماموریت تعقیب کړی او هغه هم بې پرې او په ښه نیت سره، او دا سازمان تل پر هغو نورمونو درېدلی او هغه یې مخته کړي چې د بشري حقونو او مساواتو پیغامونه ورکوي. ښاغلی دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د لا زیاتې محوه کېدو د پرېکړې په اړه څرګند دریځ غوره کړی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یوناما ملاتړه ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د وزارت د یوناما په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې وکړ چې یوناما د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری یې ورکړی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. د دغه قانون په یوه برخه کې راغلی دي چې د ښځو د ټول بدن پټېدل ضروري دي او غږ باید په عام محضر کې وانه اورېدل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې په حقیقت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره نورې لارې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ له لوري په خبره کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپور کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پر نړیواله ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړه کړي چې د ښځو د بشري حقونو او د جنډر مساواتو په ګډون بشري حقونه په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1991 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکي فرشته عباسي د پنجشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپلو مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ترې تم کوي او له دې چلنده استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړیو بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراضیه پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکي غورځنګ وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په یوه ورځ ووژل شول، د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوو حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د دې هېواد هوایي ځواکونو قمندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې و اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګوست له میاشتې راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندانو. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچاري مخ ته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقال دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ازادي میلمه، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د بخنه د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرو وای، هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وژل کیږي، ترې تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا، کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي، دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته یې واستول وویل،
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
das wurde del Chemuk Kanun Palikar aw Mujrimin mo Afghanistan ta wastawal. Sma pa nazar da kanun da hakimiyat sa da bawar aw khonditub la para da kar zaruri dai. Khokhim che watwani du che la khpalu sharikano sara da kar tar sara kru. Da Germany aw Afghanistan ya Taliban tarmanz tamas nashta.
Da Germany hukumat weilidi che dugo atwisht tano afghanano jidi jurmuna kriwo aw da haq نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پرس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول، سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسیتي رای کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولت څخه بیا بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موري دم غړې په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
پنړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د کونو پاړه باندې یو واحد نظر وجود لري. هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنټ حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي پرې وروسته خبرې وکړو.
که د تغذیه برخې ته راسو، ځکه چې افغانستان کې ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي. لکه څنګه چې لازمه ده نسي کولی دوی خپله کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تېره ماشومانو ته. د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابره نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ او تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده او اصول هم باید کارونه کی، نو تر کومه لاسرسی دی ته دی چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې، او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې تر څنګ چې په ساعتونو کار کوي، په ساعتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نه وي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي له ټول پکې شاملېږي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیې نه برابرېږي، راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کیږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسې په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې، په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیست. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کیږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ کې موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کیږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کیږي. تاسې به په تیرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې اته دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت یې دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نه شي، دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر عقدمن کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستور ډیر زلاند او لوړ دی. په دغه سي حالت کې زه د افغانستان د ماشوم د پاره ډیره ښه آینده او ډیره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وګي په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي. کراسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول باندې پوهیږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دې نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کیږي هغه تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کیږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کیږي. تاسو کله له خارونو لږ بهر موزي، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمينه ورته نه و مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه‌گذاري نشي کولای په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمينه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که ویم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندو کې ماشوم د وکلنې اته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی لپاره اساسي عمر دی، دا د دوی لپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د نخ وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کرونده کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کیږي او شاخه کار پې کیږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالی دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه‌گذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کیدای شي څلور پنځه لس کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعت کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کیږي چې دوی باندې شاقه کارونه کیږي، دوی سوال کولو ته لیږل کیږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړی څه رقم شاقه کارونه کیږي او سوال کولو ته هڅول کیږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی پایس د پیسو ټولولو لپاره استفاده کیدل، چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغي مسله وسخه. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کیږي. نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت لپاره څه ګارنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي؟ نه. تاسو ابیوز، چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اورئ. په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وی هلته ورته تدریس کیږي چې تاسې به د بیگانه کس د لاس څخه نه اخلئ، د بیگانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسې یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کیدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي آزار او اذیت پایلې لرلې وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېر رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره موږ کولای شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کومې شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسې خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته، او بیا هغلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې. آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه، یا له شاقه کار نه، دغه فایده ډېره ده؟ او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري، تاسې په هر هیواد کې، به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې، د مختلفو خلکو سره ګوري. یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک دی، څه نیت لري، څه کول غواړي. تاسې په افغانستان کې، خصوصا په دې وروستیو کلونو کې، په افغانستان کې تاسې ډېر ماشومان ولیدل چې موتل شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه دی راغلی. دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر دی. چې کور ته راځي، د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وښایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغې والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنو کې چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولیدل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا، ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او 2 ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روږدې شي، دوی تر جنسي ورزیتی لاندې راشي، دوی سره بد خلقو شي، دوی ووهل شي، وډبول شي، او داسې نور مسایل.
بله، تاسې جنسي زورزیاتی یا جنسي تیری یاد کتر یواد په خپل خبرو کې، کله چې دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاک صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه وي او لیږل کېږي، او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتما په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولای شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلي کړي دي، چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنها پرې نه دي، ماشوم تنها چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه ازادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي، او داسې نور بوګنونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ او افغان په صفت، د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مارکا کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګ په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو 40 کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډیر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانين جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډیر نه شوه. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د ښوونځي څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېری یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولې دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ نه لیدل چې یو کورنۍ که چېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یې وباسي، یا د دې دپاره به کوم قانوني پایګرد وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پوښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی، څه کوي یا یې مکتب ولې پرېښوسته، علت یې څه دی؟ نو چېرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چېرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وي چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان په آینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملي کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تور ته نورو لومړنیو حقوقو په اړه خبرې وشولې. له موږ سره میلما و سید نجیب الله سادات، تربیه فرض کې چې یاست علم مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
میلما. السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی، د ازادي میلما پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیلې، مننه له دې نصیب پروګرام تم راغوښتو. جناب صالح صاحب، لنډو ویډیویي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغې خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د په اصطلاح په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا صدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو په اصطلاح هغه بېل شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په مهال سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سي څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت، کنه نسبی امنیت افغانستان کی او دغه ترڅنګ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دغه مسائل دی سی یو یو مثبت اړخ ده او بل منفی اړخ ده په دغه باندې می خبره کړی ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکار سره وتلی و سی روزانه بم د هر ورځ بم په بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه ته ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه څه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو تزررت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کاني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي ا ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختي سره تیری نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم د سینې دغه ټولنې ته ګنډیر سی واغه د دې په جهسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د زینو ستونزو سبب شوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ښه خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه نو چې طنز نه یي په کې او شدت نه یي په کې څوک یې نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به یې وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف به دای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخ نه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی یې که نه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو که نه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي که نه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیزه سیب تاسو ده تن زیاده و نو کرا زیاد کسانو سر طولنیز شبکو که فعال دی چیم ده غلار تاکیبه وی خو کنه نکلا ده تن پنامه ده توکو پنامه لسپکاوی دک مسائل رازی چی کلا نکلا یو طبقه پنشه کیجی یو چوک ده خپل رنگ لمخی سپکاوی سر مخامخی جی یو چوک ده خپل جبی پراساس یو څوک د خپل قوم پراساس دغه مسایل ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پوره مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري. یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو دا داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم یو خاص طبقه ټارګیټ نه کم. خو البته کېږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوشي. حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوی سوی یم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه. هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما خپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي. خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه که مراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال ده چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو. ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته کنه ور زرقې کم. نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم. ما بغوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبره تاویل سي ولید سي ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي. په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم. د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم
وګد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په اصطلاح نزاکت او کو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومان چون پزور به کنه ونی وغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کون تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه دکار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت سیلټیس برخه کې مې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسه دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره منن مو کړلې چې بیخي زیات او بخښنې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به دسې حالت کې راشي اورې به د ښه زړه تنګ کي حوصله به دې ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو دغه کمزوري ده موږ به ډېر وګو تقریر خو کې به د کار خبرې دوه نه وي نو زه دا بهتره ګڼم چې دغه شکل د تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ورپه هغه اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر شو دا به ډېره ښایي
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې وا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا دا صالح صاحب ډېر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونه د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي هغه غنی خان یو ډېر جالب شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دې په جای سې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا موږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نه لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی موږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثریت سره نالوستي دي دیمنگ دیر لیکوالان دا گیلا کیسی منگا کتاب ولی که چا وان خیست پیسی پی ورنکلی و مطالعه و نکلی پتولن که اثار و نکلی دیر رو تان دا خبر کنشید و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سی دا دی کتاب نراوتلی دا دی ویژوالایزیسن اثر دا دی ویدیو اثر دا نن سبا خلق چوک دومره نلری سی اغا دومره کتابونو وایی اغه زر اغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونو ته لګیدلی او د ځان هم ردوما ډیر ښه کوي ډیر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډیر ښه ډیر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډیره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوس نشي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپې که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوې نو نالوستي خو په خط نه پېږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوسته کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي نو ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده من په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته که ورځپاڼه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغېز وینم ما ته ډېر ښه تمام شوی یعنې په کتاب باندې ډېر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډېرې پیسې پې ولګي خو بېرته یې خرڅونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډېر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای سي ته عایدات هم ولرې ما ته ډېرو خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاصې خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویلې چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسېږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسېږي دا ما ډېر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې لی درته ویل خو چېرته به یې لیکل کړي نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا دي تغیر کیفیت هم دي موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپي ته وایي باور وکړئ ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده یعنی دا ما پخپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور او کار هم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوان هم پوه کړم که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي همدا علت و چې لغ نه په راوتلو سره دغه نن د ما د نجوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دی کې ما کورنۍ ده دی کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان پیسه باید ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کړي ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم په متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږیږم زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیدل یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح هغه اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور یې دا یو رسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د موږ دوستان وغیرہ تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه رسک سره مخامخ وو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغه سي مسایلو چېړلو کې مزه خدا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې وس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع بشتکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانان ته دغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي یې نه کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د ازادي راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو پورې ورسوو.
قدرتی یو گل تا پسرلی تخکل قدرتی یو گل تا پسرلی خائص در کڑ پاک اللہ دے اللہ دے اللہ دے دازا بیللے میں پتا دے پتا دے دازا بیللے میں پتا دے
دستائی مادل بھرا دماد جڑے گی سرا
بتا دے بتا دے دازا بیلل می بتا دے یو گل د پسرلی پائس در کڑ پاک اللہ دے اللہ دے اللہ دے دازا بیللے میں پتا دے پتا دے دازا بیللے میں پتا دے